برنامه پیشرو سال محمد سال با شماست.
جاوید نعیمی له تاسو مننه د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونه کې اوري د افغانستان حکومت په قبایلي سیمو کې د نوي سیاسي وضعیت په اړه په عکس العمل کې ویلي داسې پریکړې چې د افغانستان د حکومت او د قبایلو د خلکو له مشورې پرته کیږي د ستونزو له هر سره مرسته نسي کولای. تر خبرونو وروسته د نورو مطالبو لنډیز دراوړو. د امریکا د مشرانو جرګې یو غړی وایي د امریکا سیاسي ګوندونه او د حکومت رهبری د افغانستان د ثبات او پرمختګ په اړه په یو نظر دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په غزنی کې د رای ورکوونکو او کاندیدانو د نوم ثبتولو لپاره به ډیر ژر انتخاباتي مرکزونه پرانیستل سي. ایرانیل اصل بریتانوی میرمن نازنین زاغری راتکلیف به د نویو امنیتي تورونو له کبله بیا محاکمه سي. د امریکا د مشرانو جرګې غړي کری بوکر په کابل کې ویلي چې د امریکا سیاسي ګوندونه او د حکومت رهبری د افغانستان د ثبات او پرمختګ په اړه په یو نظر دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې ویل سوي چې د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر پرون له سناتور بوکر سره خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي چې سناتور بوکر د ترورزم پر ضد د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مبارزه د سیمې او نړۍ لپاره مهمه بللې ده. شغلی اتمر پر ټویټر ولیکل چې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دغه غړی د اداري فساد او ترورزم سره پر مبارزه او اصلاحاتو ورسره غږېدلی دی. بلخو د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر نن پاکستان ته ځي او له پاکستاني لوري سره پر ګډو امنیتي ستونزو او سرحدي مسئلو خبري کوي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ښاغلی اتمر د پاکستان د صدر اعظم په بلنه د یو لوړ رتبه سیاسي او پوځي پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته روان دی. په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د ولسمشر رسمن د خبرو لپاره د یو لوړ رتبه امنیتي هیئت د ورستولو غوښتنه کړې وه. د ارګ د خبر پاڼې په حواله اتمر به د پاکستان له لوري د هغې هوا د پاوځ د لوی درستیز په مشرۍ له یوه امنیتي هیئت سره وګوري. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په غزنی کې د رای ورکوونکو او کاندیدانو د نوم ثبتولو لپاره به ډیر ژر انتخاباتي مرکزونه پرانیستل سي. په افغانستان کې پرون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو لپاره د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر رسمن پیل سو. دغه لړۍ به د جوزا تر 22 پورې روان وي. خو راپورونه وایي چې په غزنی کې هیڅ انتخاباتي مرکز نه دی پرانیستل سوی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز مشر اول رحمان رودوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی کې ستونزې شته خو د حل لپاره یې هڅې روانې دي. د ښاغلي رودوال په وینا په غزنی کې د امنیت د خرابوالي له امله او دا چې په مخکنیو انتخاباتو کې هم ستونزې وي داور درې ورکوونکو او کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر ته خنډ پیښ شوی دی. ایرانیل اصل بریتانوی میرمن نازنین زاغری راتکلیف به د نویو امنیتی تورونو له کبله بیا محاکمه سي. دا خبر د تهران د انقلابی محکمه د مشر موسا غزنفر آبادی په حواله خپور شوی دی. نازنین زاغری راتکلیف د تامسن رویټرز له بنسټ سره کار کاوه او په 2018 میلادي کال کې د تهران په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سو. هغه د ایران د حکومت پر ضد د دسیسې جوړولو په تور په 15 کاله بند محکومه شوی او اوس په زندان کې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن ویلي چې تیر کال یې ایران ته په سفر کې له ایراني چارواکو غوښتنه کړې وه چې د زغری راتکلیف په څیر وګړي چې د بهرنیو هیوادونو تابعیت لري باید له زندانه خوشي کړي. د ایران خبری رسنۍ وایي چې د آزاد پوهنتون د فارسي ادبیاتو د پوهنځي یو استاد د سنی مسلمانانو د سپکاوي په تور نیول شوی دی. د ایران رسنیو د هغې هیواد د سیستان بلوچستان ایالت د څارنوال علی موحد ایراد په حواله لیکلی چې د هغې ایالت په مرکز زاهدان کې د آزاد پوهنتون یو استاد د جمعې په ورځ ونیول سو. موحد ایراد ویلي چې نیول سوي وګړي په یو ویډیو کې په ایران کې د اتحاد پر ضد خبرې کړې وې. په زاهدان کې د آزاد پوهنتون ځینو محصلانو د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته اعتراضي لاریون هم کړی و. د ایران په سیستان بلوچستان کې ډېر بلوڅان اوسي چې اکثره یې سنیان دي. د آیرلند حکومت په یو تاریخي ټول پښتنه کې د جنین د سخت پر پریکړه د قانوني بندیز د لغوه کېدو په ملاتړ رای ورکړي. په ټول پښتنه کې شپږ شپېته فیصده ګډون کوونکو د قانون د بدلېدو ملاتړ کړی او دې ته رای ورکړی چې ښځې باید د ازادي ولري چې د خپلې روغتیا په اړه پریکړه وکړي او د جنین د سخت په پریکړه کې قانوني ممانعت ونه لري. د آیرلند صدر اعظم تیشاک راتکر پرون د آیرلند په پلازمینه دوبلین کې وویل چې په هیواد کې یو غلی انقلاب او د ډیموکراسۍ ستره مظاهره سوې ده. د هند په پونه ښار کې یو ډاکټر هغو خلکو ته چې مسکینان دي وړیا طبي مرستې کوي څو هغوی له خیر ټولولو لاس واخلي. ډاکټر ابیجیت سوناونی رویټرز خبري اژانس ته پرون وویل چې پر جمعتونو او معبدونو ګرځي او هغه سوالګر چې ډاکټر ته د تګ توان نه لري معالجه کوي. ډاکټر ابیجیت سوناونی وویل
provision of medical services is just
زما اصلي هدف طبي مرسته نه ده. دا کار د هغوی زړونو ته د لار پیدا کولو لپاره کوم. زما په باور هغوی باید کار وکړي او له سوال څخه لاس واخلي. د رویټرز خبري اژانس په حواله په هند کې ډیر سوالګر سته چې تعلیم یې کړی خو د کار د نشتوالي له کبله خیر ټولوي. تاسو ازادي رادیو ته وایي د افغانستان حکومت په قبایلي سیمو کې د نوي سیاسي وضعیت په اړه په عکس العمل کې ویلي داسې پریکړې چې د افغانستان د حکومت او د قبایلو د خلکو د مشورې پرته کېږي د ستونزو له حل پرته مرسته نه سي کولی.
او دا قومونه چې نه غواړي چې هلته هغه کوم سیستم چې د دوی ده هغه له پښتونخوا سره یا هلته پوځ راشي هلته پولیس راشي.
په بل راپور کې اوري چې په هلمند کې د روانو ناامنیو له کبله ځینې لارې تړل سوي چې عوام یې په تکلیف کړي. په بهرنیو موضوعاتو کې د آیرلند خلکو پرون هغه قانون بدل کړ چې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې د جنین د سخت په اړه پریکړه وکړي. په اونیز پروګرام حقیقت څه دی کې یو دیني عالم په افغانستان کې د روان جنگ په اړه خبرې کوي.
د جنگ قرباني مسجد بمباري مسجد کې مونځ کوونکي حشرات رسي جنازه هدف ګرځي.
همدې څنګه اونیز پروګرام هم په همدې خپرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان حکومت په قبایلي سیمو کې د نوي سیاسي وضعیت په اړه په عکس العمل کې ویلي داسې پریکړې چې د افغانستان د حکومت او د قبایلو د خلکو د مشورې پرته کېږي د ستونزو له حل سره مرسته نسي کولی. د پاکستان پارلمان د جمعې په ورځ له خیبر پښتونخوا سره د قبایلو د یو ځای کېدو مسوده تصویب کړه. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د افغانستان حکومت د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت سره د قبایلي سیمو د ادغام د پریکړې په اړه په غبرګون کې ویلي د پاکستان پارلمان په داسې شرایطو کې دا پریکړه کړې چې قبایل تر پوځي واکمنۍ لاندې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې برخه کې هر پریکړه باید په آرام وضعیت او د ولس د اجماع په رڼا کې وسي. د ارګ په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې د افغانستان حکومت په قبایلي سیمو کې د برېټانیا د استعمار له وخته د پاتې غیر انساني قوانینو د حاکمیت له امله ولسونو ته د ورپېښو ستونزو درک لري خو داسې پریکړې چې د قبایلي ولس او د افغانستان د حکومت مشورې ته له پام پرته د قبایلو د خودمختاري د سلبولو لپاره وشي د ستونزې حل نه ګڼي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت هم له خیبر پښتونخوا ایالت سره د قبایلي سیمو د ادغام په اړه د پاکستان د پارلمان پریکړه یو اړخیزه او نامشروع بللې ده. د دې وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی د مې میاشتې په 15مه ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان دا پریکړه په خپل سر کړې.
موږ موقف دا ده چې باید حق هغه قبایلو ته قومونو ته ورکړی شي او دا قومونه نه غواړي چې هلته هغه کوم سیستم چې دوی ده هغه له پښتونخوا سره یا هلته پوځ راشي هلته پولیس راشي. دوی غواړي سره پخواني سیستم باندې چې آزاد قبایل دي باید خپل ازادي وساتي.
د افغانستان د قبایلو او سرحدي چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې خپل رسمي شکایت به د اړوندو ادارو په مرسته ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو ته ورسوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د حکومت بیان رد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل پرون پر ټویټر ولیکل زموږ د پارلمان پریکړه د پاکستان د خلکو د نیت څرګندونه کوي. د پاکستان قومي اسمبلی د تیر پنځشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د ادغام مسوده تصویب او سنا ته د تایید لپاره واستوله. د دې مسوبې پر اساس به په قبایلي سیمو کې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نوم د جرایمو د مخنیوي هغه قانون چې په 1901 میلادي کال کې برتانوي هند هلته نافذ کړی و لاغوه شي. دا مصوبه نن د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی ته د رایګیري لپاره وړاندې کیږي چې تر ډیره حده تشریفاتي اړخ لري او بیا به د پاکستان ولسمشر ته د توشیح لپاره واستول سي. په پاکستان کې سیاسي ګوندونه هم په دې اړه ویشل شوي، خو د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د پارلماني چارو مسؤل او د تحریک انصاف ګوند غړي عزیز الله خان بیګا مشال راډیو ته په مرکه کې ډاډ څرګند کړ چې د مرکزی پارلمان پریکړه به تایید کړي.
MPS دی هغه بالکل متفق دی او ان شاء الله دا بالزخب
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت لپاره د جمهور رئیس سلاحکار محمد حنیف اتمر به نن په پاکستان کې وي او له پاکستاني لوري سره پر ګډو امنیتي ستونزو او سرحدي مسلو خبرې کوي.
په هلمند کې د نه امنیو له کبله لارې اوږدې سوي دي. د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د جګړې ښکېلو غاړو د خپل امن لپاره ځای ځای لارې بندې کړي او دوی مجبوره کیږي چې پر خامه لارو تګ راتګ وکړي. د هلمند دولتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به په مرکزی او نږدې ولسوالیو کې پوځي عملیات وکړي او دغه ستونزه به حل کړي. الیاس دای راپور لري.
د ښار په لویدیځ کې د لشکرګاه د پله لارې مرکز ته د وو ولسوالیو خلک تګ راتګ کوي. د نادالی مارجی او ناوی په شمول د ګرمسیر خانشین او د شتر څنګ د واشیر اوسیدونکو هم شکایت کوي چې د نامنویو او دوامدار جګړو له امله لشکرګاه ته غځېدلې لارې اوږدې سوي دي. د واشیر ولسوالۍ اړوند د پنجي د کاریز اوسیدونکی بسم الله جان وایي د یوه ساعت لارې تر 4 او 5 ساعتونو پورې اوږده سوې ده. د لارې د اوږدېدو له امله د خور زوی چې په یوې سړې مرمۍ ټپي سوی و او پر وخت چپخانې ته ونه رسېدی د لاسه ورکړ.
غواړو چې د لارې مرت سفا سي. پخوا موږ به په یو ساعت کې په نیم ساعت کې لشکرګاه ښار ته رارسېدلو. اوس مو غواړي چې په 2 ساعت 4 ساعت کې 5 ساعت کې لشکرګاه ښار ته رارسېږو. کله لارې ډبونه طالبانو کله بندې کړي، کله د یخوا حکومت بندې کړي. تېره میاشت چې مې خوری و زړه مرمۍ په دورانۍ کې ومشتله، بله مرمۍ راله په دانس کې ومشتله چې بیا ته لشکرګاه
د 2015 میلادي کال وروسته چې د هلمند په ډیرو سیمو کې جګړو زور واخیسته او نامنۍ د ښار تر 4 خواوو راورسېدلې، د جګړې ښکېلو غاړو د اصلي لارو په څنګ کې د ځان په نفع نورې لارې جوړې کړې او د خلکو نه پر تازه جوړو سو خامه لارو د تګ راتګ غوښتنه وکړه. د ګرمسیر ولسوالۍ پر لار موټر چلوونکی نقیب الله وایي د اصلي لارې پر ځای د ریګونو پر لار چې اکثره وخت قاچاقبر کاروي موټر چلوي. نقیب الله ازادي راډیو ته وویل د لارې د اوږدېدو له امله کاروبار خراب شوی دی.
مخکې زموږ لار یو ساعت وه، اوس د جنګو د خاطر زموږ لار 2 ساعته شوې ده. پر ریګو پر دښتو ځو راځو، مریضان مو پر وخت نه رسېږي. پر دښتو پر ریګو باندې ځغلو راځغلو مشکلات مو زیات دي. نو زموږ د دولت څخه دا خواهش دی چې زموږ لار راته برابره کې، موږ ته اسانتیاوې برابرې کې.
که په ځینو سیمو کې دولتي سرتیرو د ځان مرګو او موټر بمونو له ویرې د دوی مرکزونو ته نږدې تیرې سوي لارې بندې کړي دي، له بلې خوا وسلوالو طالبانو هم لشکرګاه ته نږدې او یا د هغو سیمو پر لارو مینونه ایښي دي او خلک یې د تګ راتګ نه منع کړي دي چې د حکومتي ځواکونو مرکزونو ته نږدې وي. د مرجی اوسیدونکی چې لشکرګاه ته سبزي او میوې راوړي وایي د لارې د اوږدېدلو له امله په کاروبار کې تاوان کړی دی. نور احمد د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د حکومت ته وسلوالو نه غوښتنه وکړه چې لارې پرانیزي او د خلکو د ستونزو ته جدي وګوري.
نو پخوا دا لاره چې وه پخوا ډېره لنډه وه، دامبر لاره وه، د نیم ساعت کې مو فاته خپل حاصلات د پالې زده را رسولی شوه. نو اوس لاره بنده شوې ده، اوس پر طریق نه و چې موږ راځو. تقریبا 2 ساعته لار وخت نیسي او لارم کډۍ ده. نو زموږ حاصلات خرابېږي، هم چې کراه او دارومیان وشان ګرده خراب شي او راباندې تاوان شي. لارې غم چې مو
د وسلوالو طالبانو سره په دې اړه په خبرو ونه توانېدلم، خو د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي دولتي سرتیرو عامه لارې نه دي بندې کړي. ځواک ازادي راډیو ته وویل تر هغو چې په ولسوالیو کې عملیات ونیسي او د حکومت له ولکې وتلې سیمې بیرته ونیول سي د لارو ستونزه نه هوارېږي. عمر ځواک وویل دوی ته هم په دې اړوند شکایتونه رسېدلي دي.
سره شي هغه لارې چې هغه اوس مثال په دند خلک رسېږي هغه بېرته مواصلاتي لارې چې اوس پرې عمومي لارې دي هغه به د اوس فرې چې هغه سلېږي عملیاتونه وروسته او هغه به انشاءالله په خاص ډول جوړېږي لکه اوس د لبدي ولسوالۍ لاره ده چې هغه تخریب شوې وه د ماینونو په وسیله باندې اوس د ترمیم چارو لپاره امادګي نیول کېږي تر څو هغه تخریب شي.
یوه بله ستونزه چې د ولسوالیو او مرکز ترمنځ لارې اوږدې کړي دي هغه پلچکونه دي چې پر لویو کانالونو او زبرونو جوړ شوي دي او د ناامنیو او جګړو پر مهال د ماینونو په واسطه الوزول شوي دي. ځواک ول د ولایت د مقام لخوا د روان لمریز کال لپاره په انکشافي بودیجه کې دغه مسلې ته پیسې بیل شوي دي او نړول شوي پلچکونه به هم بیرته ورغول شي. محمد الاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغان مشهور کرکټر راشد خان ځینی هندي مینوالو له خپل حکومت غوښتي چې نوموړي ته د هندوستان افتخاري تابعیت ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس د دې مطلب په څرګندولو سره ازادي راډیو ته ویل چې دا له راشد خان ارمان سره د نوموړي د مینوالو بېساري مینه شي. نور حال د وصل وصل په راپور کې
د هندوستان د کرکټ غوره لیګ یا په آی پی ایل سیالیو کې د راشد خان بې ساري ځلیدنې په دې وروستیو کې د کرکټ د مینوالو ترمنځ سخته غوغا جوړه کړې ده. د آی پی ایل په روانو سیالیو کې د کلکتې په وړاندې د راشد خان له غوره توپ وهنې، توپ اچونې او توپ نیونې وروسته ډیرو کرکټرانو او مبصرینو د راشد لوبه وستایله او نوموړی د کرکټ د نړۍ غوره لوبغاړی وباله. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د راشد خان شهرت او محبوبیت تر دې کچې رسېدلی چې یو شمېر هندیانو له خپل حکومت نه غوښتي چې نوموړي ته د هندوستان افتخاري تابعیت ورکړي. خو دا چې د هندي وګړو د غوښتنه څومره شونې ده ښاغلی ستانکزی په اړه وایي،
نو دا یو نړیوال شهرت او یو نړیواله مینه ده چې راشد ارمان ته په اسټرلیا ته لاړ، اسټرلیا کې د اسټرلیا وګړو ورک، په هندوستان کې د هندوستان د حکومت نه نیولې تر هر یو هندي وګړي پورې دته دغه مینه ورکړل چې دا باید د هندوستان تابعیت واخلي. حقیقت کې نه داسې کېږي او نه داسې مونږ کولو ته دا زمینه مساعده کوي. راشد ارمان زمونږ ستاسو عزت او ستوری ده او د افغانستان بیرغ یې هر چېرته لوړ کړی ده او راپولی ده.
د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي ډېر داسې ټویټونه کتلي چې د هند خلکو راشد خان ته د هندوستان د افتخاري تابعیت ورکولو غوښتنه کړې، خو د هغې په وینا دا د هغې نه بلکې د هندوستان د کورنیو چارو وزارت دنده ده. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ټویټر کې لیکلي چې راشد خان زموږ تل دی او پرې ویاړو. نوموړي د هند صدر اعظم نریندر مودی ته په خطاب کې لیکلي چې موږ راشد خان چاته نه ورکوو. د یادونې ده چې راشد خان د آی پی ایل په روانو سیالیو کې د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې لپاره ډېر ښه وځلید او په دغو سیالیو کې په خپله غوره توپ اچونه د نړۍ ډېر مشهور لوبغاړي ای بی ډی ویلیرز، ایم ایس ډونی، ویرات کوهلی، برنډن مکالم، بن سټوک، پولارد، سوریش رینا او یو شمېر نور لوبغاړي وسوځول. حیدرآباد لوبډلې په خپله وروستۍ لوبه کې د راشد خان د 3 چټکو منډو، 3 وکټو، د 2 کیچونو او یو رن اوټ سره کلکتې ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووته چې ټاکل شوې د یک شنبه په شپه د چنای سوپر کینګ سره د اتلولۍ لپاره خپل بخت وازمایي چې په دغه لوبه کې به هم د حیدرآباد لوبډلې مینوالو سترګې تر ډېره راشد خان ته وي. د راشد خان تر څنګ بل پیژندل شوی افغان کرکټر محمد نبی ساخیل هم په همدغه لوبډله کې ولوبېدو او دغه شان مجیب زدران بیا د پنجاب لوبډلې لپاره لوبې وکړې چې د دوی د لوبو ستاینې هم وشوې. په ورته وخت کې کرکټ پوه ابراهیم مومن وایي دا چې هندیان غواړي راشد خان د دوی د هیواد تابعیت واخلي دا د راشد د شهرت او محبوبیت اوج او انتها ده.
دا د افغانستان او د افغانانو لپاره یو غټ زیری دی، غټ افتخار دی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې راشد مینوال دی او هر څوک غواړي چې راشد د دوی هیواد اوسي، د دوی هیواد د تابعیت ولري. نو موږ سره چې په لاس کې دی، زمونږ ځوان دی، زمونږ په دې خاوره کې را پیدا شوی دی او مونږ پر الله پاک نازولي وو، نو باید مونږ تر ټولو د هندوانو، د پاکستانیانو، د نورو ملکونو نه ډېر زیات احترام وکړو، عزت یې وکړو او ورته مینه ورکړو.
ښاغلی مومند وایي هندوستان هغه هیواد دی چې د نړۍ ډېر مطرح او تکړه لوبغاړي د سیالیو لپاره ورته راځي، خو دا لومړی ځل دی چې هندوستانیان له خپل حکومت نه غواړي چې راشد خان ته د هندوستان افتخاري تابعیت ورکړل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په کونړ کې مالداران وایي څاروي شیدې او مستې تولیدوي خو د خرڅلو لپاره کوم ځانګړی مارکیټ نه لري. خو په کونړ کې د کرنې عملداري ریاست مسؤلان وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د شیدو او مستو د پروسس لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. روح الله انوري پر دې مسئلې راپور جوړ کړی دی.
د مرکز اسداباد اوسیدونکی 15 کلن روح الله چې د مستو ډک لوخی دکان ته روان کړي وایي نږدې 40 غواګان او میخې لري. هر ورځ زیات شوده کوي خو دلته د ځانګړي مارکیټ د نشتون په وجه اکثره ورته پاتې کیږي او بیرته کور ته راوړي.
سنځه حل شي دلته په خپل مونږه د زمونږ خلک چې کم دی او دا چوک سره وځي میشته رمضان کې نو چوک ته چې وځي دا کله خرچ یا خرڅ نه شغه به تر اړ کورونه تر ورځ را باندې تاوه د سيزي شه په کونړ ولایت کې چې مونږ د خپل شو دو ماستی په پابلیکي ته ویل سوال ته ورکو مونږ ته 50 روپے واخل غمانه په بیت وساتو.
سفی الله په اسداباد کې هټي وال دی وای هر ورځي دکان ته مالداران په زیات اندازا ماستر اوړي خو دوی تری ټول نشي خستل او که په کوم ورځ ل خپل اندازې زیات واخلي هغه پری پاتې کیږي او تاوان کوي.
موږ دغه دکان دی راي وړي را ته وای خلو موږ چې څومره د وس کیږي موږ خو تاوان په غاړه نشوړل په دې چې موږ واخلو 150 کیلو به ته 40 کیلو خرڅيږي غ 40 کیلو په موږ را تاوان هغه بیچارهګانه به ته وړ کورون ته ډیر مالونه ور په غاړه بازار نه لري.
دوی له حکومت غواړي چې د شیدو او مستو پروسس فابریکې دي جوړې کړي او یا د هم د لبنیاتو داسې اتحادیې جوړې کړي چې مالداران ورته شیده ورکوي او هغوی دولتي ادارو سره او یا د لبنیاتو شرکتونو سره قراردادونه وکړي.
زموږ غواړو که اوس په پاکستان دی ورته فابریکې دي میغه چې تازه لنګه شي هغه ورګم هلته خرڅېږي. زموږ خپلته چې کم شوده ماسه چې دي او ملایي او کوچ دی هغه نه خرڅېږي. داسې یو فابریکه موږ لپاره جوړه شي چې به زموږ دغه خلک چې مالداری کوي دغه مشکل پکې حل شي. دغه شوده محصولات شي وازګینه کې ضرور
وس. په کونړ کې د کرنې او مالداری رئیس انجینر انعام الله صافي د شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل په ولایت کې له 1 میلیون زیات شیده ورکوونکي اهالي څاروي موجود دي چې د شیدو او مستو د پلورلو لپاره یې د یو ښه مارکیټ پیدا کولو هڅې کوي.
په پام کې لرو چې یو منظمه اتحادیه جوړ کړو هغه خلک چې شیدې تولیدوي هغوی نه او درې د شیدو راټولولو مراکز چې هغه معلوم مراکز وي او مالداران خپل شیدې التراوړي او دا غي زینه د لینکو د مارکیټ سره څومره دولتي دوایر دي زموږ نظامی دوایر دي په دې باندې بیا په دویم پړاو کې کار کوي چې هغه د وې سره قرارداد دي ځکه یو دا شیدې واخلي.
مالداران وایي اکثرو دولتي ادارو او افغان ځواکونو ته پاکستانی او ایرانی شیدې مستی او ملایي اخستل کیږي چې د لبنیاتو له درکه هم هر کال په میلیونونه ډالر له هیواد څخه وځي. که چیرته خپل کورنیو تولیداتو ته بازار پیدا شي نو له یوې خوا به مالداران په پخو درېږي او له بل پلوه به په میلیونونه بهر ته تلونکي ډالر په هیواد کې پاتې شي. مالداري به نوره وده هم وکړي.
اوس به رضوان مراد راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
سټارس اینڈ سټرایپس امریکایي ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي دي په جرمني کې یو پوځي اډه چې یو مهال پکې امریکایي سرتیري روزل کېدل اوس د هغو افغانانو د درملنې په مرکز بدله شوې ده چې له جګړې تښتېدلې دي. ورځپاڼه وایي د جرمني په لویدیځ راین اند فالس ایالت کې د رواني ناروغانو د درملنې په مرکز کې د هغو افغانانو درملنه هم کیږي چې د جګړې له امله په ژور خفګان اخته شوي او یا له رواني ستونزو سره مخ دي. سټارس اینڈ سټرایپس ورځپاڼې د دوه افغانانو نعمت الله او قادر جعفری په اړه چې په دې معالجوي مرکز کې دي لیکي. نعمت الله د فاریاب ولایت له هغه سیمې راغلی دی چې د طالبانو په کنټرول کې ده. نوموړی د ایران، ترکیې او بیا یونان له لارې جرمني ته رسېدلی دی. ورځپاڼه زیاتوي د نعمت الله پلار کله چې دی له افغانستان نه ووت وفات شو او کله چې دی خپل پلار یادوي نو اوښکې تویوي او وایي د دې خاطراتو بیانول ورته خورا سخت کار دی. قادر جعفری چې 33 کلن دی واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته له افغانستان څخه جرمني ته راغلی او دلته په یو لاګر کې ژوند کوي. د هغه ډاکټر وایي جعفر سکستروفرینی یا دوه قطبی په نامه یو ډول ناروغي اخته دی چې له امله انسان یو ورځ په یو او بل ورځ په بل ډول ذهني او رواني وضعیت کې وي. جعفری په موبایل کې د خپل عزیزانو د مړو تصویرونه ښکاره کوي چې په افغانستان کې په جګړو کې وشل شوی دی. ورسپانه وای په جرمنی کې د دې دواړو افغانانو د پناه غوښتنه رد شوې ده او دواړه اوس د خپل برخلیک پاړه د محکمې پریکړې ته منتظر دي. انډیپندنت ورسپانې لیکلي دي چې د برتانیې حکومت د هغو ژباړونکو په ساتنه او له هغوی نه په ملاتړ کې پاتې راغلی دی چې له برطانوي ځواکونو سره یې په افغانستان کې مرسته کړې ده. شاوخوا 1000 افغان ژباړونکو له برطانوي ځواکونو سره همکاري کړې ده چې اوس د همدې همکارۍ په خاطر د طالبانو لخوا د مرګ له ګواښ سره مخ دي. انډیپندنت د برطانیې د پارلمان د یو غړي په حواله ویلي د برطانیې حکومت د دې ژباړونکو پوره وړی دی او باید خپل دین ادا کړي. جولین لویس چې د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر دی خبرداری ورکوي چې کله ژباړونکو سره دا چلند دوام وکړي نو په بهر نړۍ کې د راتلونکو ماموریتونو پر مهال به ورته د محلي ژباړونکو پیدا کېدل ګران وي.
د آیرلند خلکو پرون هغه قانون بدل کړ چې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې د جنین د سخت په اړه پریکړه وکړي. په آیرلند کې په دې اړه له ډیرو کلونو بحثونه کېدل او پرون په قانون کې د تغییر په اړه ټول پوښتنه وسوه. د ټول پوښتنې په وروستیو پایلو کې څرګنده شوه چې لوی اکثریت د قانون د بدلېدو په ملاتړ رای ورکړي دي. تر دې وروسته په آیرلند کې ښځې قانوني حق لري چې د جنین د سخت په اړه پریکړه وکړي. فرشته جرالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایرلند خلکو پرون په دې اړه چې ښځې قانونا حق لري چې د جنین د سخت پریکړه وکړي په یوه تاریخي ټول پوښتنه کې ګډون وکړ او د ښځو پر دې ازادۍ قانوني بندیز یې لاغو کړ. په ټول پوښتنه کې 65% ګډون کوونکو د قانون د بدلېدو ملاتړ کړی او دې ته یې رایه ورکړه چې ښځې باید د ازادي ولري چې د خپلې روغتیا په اړه پریکړه وکړي او د جنین د سخت په پریکړه کې قانوني ممانعت ونه لري. د دې ازادۍ لپاره د مبارزې یوې غړي 55 کلنې انیت فورد پرون د ایرلند په پلازمینه دوبلین کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل: زه ډېره سخت خوشحاله یم. ما له ډېره وخته راهیسې د دې ورځې انتظار درلود. دا د ښځو، نارینهوو او زموږ د راتلونکي نسل برای دی. دا د فوق العاده خوشحالۍ خبره ده. د دې کمپاین یوې بلې ملاتړ کوونکې 55 کلنې جنینا شماد رویټرز ته وویل: دا د یو نسل لپاره تر ټولو لویه خبره ده. موږ به یې په یاد وساتو او تر ډیرو به پرې خبرې کوو. خو د رپورټونو پر اساس 3.6% کسانو د قانون د تغییر خلاف رای ورکړې وې. په ټول پوښتنه کې د ګډون په شرایطو برابرو 4.5% آیرلندیانو ګډون کړی و. د ایرلند صدر اعظم تیشا کراتکر پرون د ایرلند په پلازمینه دوبلین کې وویل چې په هیواد کې یو غلی انقلاب وسو او د ډیموکراسۍ ستره مظاهره وسوه. د ایرلند لپاره نن یوه ستره ورځ ده، یو غلی انقلاب سوی دی. له ننه 100 کاله مخکې ښځو ته د رای ورکولو حق ورکړ سو. نن زموږ ولس وویل چې موږ پر ښځو باور لرو او د دې درناوی کوو چې ښځې خپله پریکړه او د ځان لپاره انتخاب په خپله وکړي. د ایرلند صدر اعظم چې ډاکټر هم دی، د دې لپاره مبارزه کوله چې ښځې قانونا د دې حق پیدا کړي چې د جنین د سخت په اړه پریکړه وکړي. په ایرلند کې د زاړه قانون پر اساس ښځو دا حق نه درلود. د ایرلند صدر اعظم پر نو ویل چې ایرلندیانو په ټول پښتنه کې دا خبره وکړه چې د پرمختللي هیواد لپاره نوي قوانین غواړي.
پروسیا کې د فوټبال نړیوال جام د سیالیو لپاره تر دریو اونیو لږه موده پاتې ده. د دغو لویو ورزشي مسابقو په درشل کې روسیې د روبلو یا د روسیې د پولي واحد داسې سلګون نوټ معرفي کړی چې د نړیوال جام تصویرونه او نشان پکې ښکاري. نور په دې مطلب کې تر اوسه پر بانکي نوټونو د سیاستوالو، پوهانو او پیژندل سویو څیرو عکسونه لیدل سوي دي. خو په روسیا کې دا اول وار لپاره پر دغو نوټونو د داسې ماشوم عکس چاپ سوی چې د فوټبال توپ ورسره دی. د روسي روبلو د سلګون دغه نوټ د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په درشل کې معرفي سوی دی. د روسیې د مرکزي بانک چارواکي وایي د روسیې په تاریخ کې د اول وار لپاره دا ډول بانک نوټونه چاپیږي. د روسیې د مرکزی بانک سلاکار سرګی کوزلوف وایي د دې لپاره چې دغه بانک نوټونه مقاومت ولري پلاستیک هم پکې کارول سوی دی.
د روسیې مرکزی بانک او غازناک شرکت د اول وار لپاره په بانک نوټونو کې له پلاستیکو کار اخیستی دی. که څه هم په نړۍ کې دا ډول بانک نوټونه شته، خو په روسیه کې دا د خپل ډول له مخې اوله تجربه ده.
تمه کیږي د نړیوال جام د سیالیو پر مهال په میلیونونو سیلانیان او د فوټبال مینوال له دغو بانک نوټونو استفاده وکړي. د روسیې یولس شهرونه به روان میلادي کال د جون میاشتې له 14مې د جولای تر 15مې نیټې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو قربانی وي. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د مشرانو جرګې غړي کری بوکر په کابل کې ویلي چې د امریکا سیاسي ګوندونه او د حکومت رهبری د افغانستان د ثبات او پرمختګ په اړه په یو نظر دي. بل خو د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سرکار محمد حنیف اتمر نن پاکستان ته ځي او له پاکستاني لوري سره پر ګډو امنیتي ستونزو او سرحدي مسلو خبرې کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په غزنی کې درې ورکوونکو او کاندیدانو د نوم ثبتولو لپاره به ډېر ژر انتخاباتي مرکزونه پرانیستل سي. پرون په افغانستان کې د دغو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر رسما پیل سو. ایرانی الاصله بریتانوی میرمن نازنین زاغری راتکلیف به د نویو امنیتي تورونو له کبله بیا محاکمه سي. دا خبر د تهران د انقلابی محکمې مشر په حواله خبر سوی دی. د ایران خبری رسنی وایي چې د آزاد پوهنتون د فارسی ادبیاتو د پوهنځي یو استاد د سنی مسلمانانو د سپکاوي په تور نیول سوی دی. د آیرلند خلکو په یوه تاریخي ټول پوښتنه کې د جنین د سخت پر پریکړه د قانوني بندیز د لغوه کېدو په ملاتړ رای ورکړی. او د هند په پونه ښار کې یو ډاکټر هغو خلکو ته چې مسکینان دي وړیا طبي مرستې کوي څو له خیر ټولولو څخه لاس واخلي. په ننګرهار کې د شاتو د مچیو روزونکي وایي چې په دغه ولایت کې د مچیو د روزلو لپاره د مناسب چاپیریال نشتوالی او د باغونو کموالی د دې سبب سوی چې دوی د شاتو د مچیو صندوقونه خیبر پښتونخوا ته انتقال کړي. دوی له دولت غواړي چې په ننګرهار کې د ورته د مچیو د ښې روزنې او شو تولیداتو لپاره مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي. نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د افغانستان د نورو ولایتونو پرتله په کې د شاتو د مچیو د روزنې زیات فارمونه شته دي. خو فارم لرونکي وایي چې په دغه ولایت کې د مناسب چاپیریال د نشوالي له امله خپلې مچۍ پاکستان ته وړي چې د تګ راتګ پر مهال له سختو ستونزو سره مخ کیږي. صفی الله صافی چې د جلال آباد ښار په تلاشۍ چوک کې د شاتو د پلورلو لپاره نمایندګي پرانستي له حکومت نه غواړي چې د مچیو د ښې روزنې او د ښه تولیداتو د لاسته راوړلو په خاطر دې ورته په ننګرهار کې مصنوعي ځنګلونه او باغونه جوړ کړی شي.
مشکلات ډېر زیات دي. یو خدا دی چې یو د اطرافو چې دی د امنیت خنه دی کنه. اکثره موږ د مچۍ چې دی په اطرافو کې کیږي. بل به په اطرافو کې که سنه سیستم دی کنه اوس هم چې دی د ځنګلات او د هغه چې دی د ډېر کمبود سره مخامخ دي. اوس اکثره موږ اکثره د بیرې دپاره مچۍ چې دی پاکستان ته وړو. په دې لاره کې مشکلات دا ټول د هغې مخلم چې راځي دې مخنم په لاره کې موږ ډېر زیات تلفات هم ورکو. د مچو تلفات کې ډېر چې ځنګلات وکړل شي نو به زموږ څه ضرورت چې دې ناغي سره موږ شي وړو.
امیر محمد چې د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې د شاتو د مچیو یو نیم زر صندوقونه لري وایي چې مچۍ ښه شات ورکوي. خو زیاتوي چې د ګرمۍ په موسم کې د مچیو د ښې روزنې لپاره خپل صندوقونه پاکستان ته وړي.
دا خو د سیده چې د مچو پورې اړه ده چې مچو حالات څنګه دي، کمزوري دي، ښې دي او بیر موسم سره تعلق ساتي. ښه مقدار سره شات ورکي نو د 2500 ټاپو پورې ورکوي 50 لیټر. پاکستان هغه چې اصول دي چې موږ پیسې ورکو د بیرې په سیزن کې او بازی ته په اجاره نیسو.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس رفیع الله رینزی وایي چې دوی په دغه ولایت کې په 8500 جریب ځمکه باندې د میوه لرونکو بوټو باغونه جوړ کړي او په پام کې لري چې د شاتو د مچیو د روزونکو په غوښتنه د بیري ځنګلونه هم جوړ کړي.
موږ هم غواړو چې په یو شمېر ساحو کې د بیرو باغونه جوړ کړو ترڅو د شاتو مچیو صنعت سکتور پراختیا ومومي.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د چارواکو په وینا اوس مهال په ننګرهار کې 650 تنه د شاتو د مچیو په روزنه بوخت دي چې نږدې 1500 صندوقه مچۍ تر روزنې لاندې نیولې دي.
باندې تانګي
د ځوانانو خبرونه
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه زیونه په خبرونه کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ په اړه غیږوچې ګڼ ماشومان او ځوانان په کې موسیقي زده کوي د انسټیټیوټ په دې ورسېو کې د پولر په نوم د موسیقي ونړیواله جایزه هم اخیسته سمون همکار همایون هیواد د انسټیټیوټ ته ورغله او هلته د دې انسټیټیوټ له زده کوونکو او د انسټیټیوټ له مشر احمد ناصر سرمد سره خبرې کړې دي
دونکو همدا شی به د موسیقي انسټیټیوټ د ایویز د کون کی سره ولاړم لمړی بل دیو پښتو چې څنګه میږي او دلته څه زده کوي
زمانم سحر ده او زه کلارنټ کار کوم
دا کلارنټ پاره کرته وای چې دا د موسیقي سره ولاله ده
دا یو غربي اله ده چې پوفی اله غربي ده او خور پورپا کړي کارول کی आवाज خو د هر انسټرومنت आवाज مختلف ده د دې نو سرنۍ دلګ شواهد لري ډیر لګ
څومره وخت کیږي دلته راغلي زده کړې کوي او تر کله به بیا دلته وي
زما شپه کله کیږي چې زده کړې کوم تم دې انسټیټیوټ کې او زه غواړم تر پایه پورې دلته اوسم
بغیر لکلارنیټ نه دی په موسیقي کې نور څه زده کړی
دلته موږ یوازې عملی موږ کارونه نه لرو دلته زموږ تیوریکی کارونه هم دي انکشاف دی انسامبل په آرکستر کې کار کوو او آرکسترونو کې مختلف ځایونو کې نور هم کار کوو
په کوم آرکستر کې خپل
زه یو آرکستر چې نوې جوړ شوی او یو د ښځو آرکستر زهرا
څومره سفرونه دي کړي دي د خپلو کارونو په اړه په دغه آرکستر کې کراته وای چې تاسو خو به جایزې ما اخیستی وي ستایل شوی به هم یستئ
ما مکمل شپږو سفرونه کړي دي او مونږ دا جایزه خپل د موسیقي لالار نه اخیستی چې مونږ ډېر خوشاله سو افغانستان ته ډېر ګڼ موفقیت هم راوړي
یوازې د پولر جایزه مو اخیستې کنه مخکې نورې جایزې هم درکل شوې
مونږ په هر ګران سفرونو کې چتلې سو یو ایوار د مهاتما اخیستې چې مونږ ژمي کې متلیو سویس او جرمني ته چتلیو التم یو د ازادي صلح په نوم یو جایزه واخستو هغه هم د زهرا کسر لخوا
دغه جایزه چې تاسو ته درکل شوې ده اني د خپل استاسو لپاره او د دې انسټیټیوټ لپاره به څه ګټه وکړي
دا زموږ یوازې زموږ انسټیټیوټ لپاره ګټه نه کوي دا زموږ بسته هیواد لپاره ګټه کوي ځکه زموږ په هیواد کې ډېر جنجالونه دي ډېر جنگونه دي هر ورځ هر څوک موسیقي برار شوی کله چې خلک پوهیږي چې موږ موسیقي کار کوو موسیقي لخوا دا جایزه اخیستل شوې ده خوښیږي دا
شبا لیوبل تنکی زلمی سره ناست یو دی هم د موسیقي والغه کوي او د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې زده کون کوي لمړی کوم راته وای او ته څه زده کوې
زمانو مصطفی دا او د سربیا لاتو زده کون کې
کوم یالي دې زده دي
پرکاشن آلات زربی نه شروع کیږي او مریمبا او اکسایلافون درام ترینګل تامبورین او نور شیان کخان لکه دا
دا اوس چې در سره ده څه نه
کخان
تل غراته وګه
صحیح
څومره وخت کېږي چې دغه مزده کوي
درې کاله
درې کاله کې دي نه اوس ښه زده کړې
او نه خو نن صحیح نو متداول رښتینې زده کړې
او په څومره پروګرامونو کې برخه اخیستې ده
ډېر څنګه مکتب کې ارک کې ځایو کې تللې
دا اوس چې د موسیقي انسټیټیوټ د پولر جایزه ورکړل شوې د دې په اړه کراته وای چې د خوستا سي انسټیټیوټ ته درکړل شو څومره په خوشاله
ډیر خوشاله یم والا
وړې څه ډول هنرمند او سرتلونکي کې
غواړم چې خپل وطن ته خدمت وکم او د افغانستان نوم په ټول سطح جهان کې جیکم
او بس پم دې هلیو چې تاسو دا کار وکړی چې د افغانستان نوم ښه کړی خوشاله اوسه
تشکر
Thank you.
درنو اوریدونکو د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې همدا اوس لا یوه بل زده کوونکو سره غواړو خبرې وکړو چې دوی دلته څه زده کړی او همدا ډول د پولر جایزې پاړم راته وغږیږي. لومړی کوم راته وایي او د دې انسټیټیوټ په کومه برخه کې زده کړې کوي؟
زما نوم نگین خپلواک دی. زه د انسټیټیوټ کې د اولین خزینه رهبر پارکستر رهبر ارکستر منو د شوی یم او زه پیانو کار کوم دلته او دولسم سم نه فارغ شوم. سکل بعد یا دسم سم فهم یعنی د پنتون اول سمستر. او موږ ته ډیر افتخار دی چې دا جایزه موږ ګټلې ده او بیا د په افغانستان کې دغه یو یوازینی مکتب دی چې دومره جایزه ګټلې دي. موږ ته ډیر زیات افتخار دی. موږ افتخار کوو چې دغه سنور جایزه هم راوړو د نمائندګۍ په افغانستان باندې.
که درته وایي چې په دنیا کې خو به ډېر داسې ښوونځي وي یا انسټیټیوټونه وي یا پوهنتونونه وي چې هغوی موسیقي کار کوي او موسیقي نورو ته ورزده کوي، ستاسې کار له هغو سره څه توپیر درلود؟ یعنې ستاسې نوښت څه و؟
خو په جهان کې مثلا ډېر انسټیټیوټونه او ډېر مکتبونه دي، خو هغوی هم زمینه هم لري. په افغانستان کې مثلا دا یوازینی مکتب دی د موسیقي یا انسټیټیوټ دی د موسیقي، او نور جهان کې ډېر زیات دي، خو هغوی هم دغسې زمینه هم لري، هر څه زمینه لري. مثلا خلک مخالف نه دي د موسیقي، اما زمونږ چې دي مثلا خلک بد ګڼي، موسیقي خوښ نه لري، او هغه خاطر نه مثلا موږ زیات توپیر لرو هغه سره، او موږ زیات ډیر کوشش کوو ته د خلکو خبرو باندې دومره خپل فکر نه دغه کوو او خپل کار کوو. خلک چې هر څه وي دومره خطرونه مثلا زمونږ مکتب په غاړه غستې دي او بیا هم کار کوي، یعنی دغه یوازینی توپیر هم دغه دی.
له دې وروسته چې دغه جایزه مو واخیسته، نور نوي څه پروګرامونه لري؟ هم دغه ارکسترونه چې دلته دي او هم دغه زده کوونکي چې دلته درس وایي.
خو موږ ډیر زیات پروګرامونه لرو. اته موږ ته دعوتنامې را لېږل کیږي چې مثلا موږ کانفرنسونو کې لاړ شو یا کوم برنامه چې خارج کې وي یا خپل افغانستان کې وي، نو موږ تیاری ورته نیسو، موږ ورته امادګي نیسو، موږ ځنې پارچې اماده کوو، ځنې موسیقي اماده کوو ورته. بیا کله چې موږ یو غوښتلو او هغه ډیر زموږ د زحمت نتیجه هم بیا معلومیږي، یعنی بیا هم دغه جایزې ګټو یا ډیر تشویقی ګو، یعنی موږ همیش ورته آماده یو.
درنو اوریدونکو، تاسې د موسیقۍ د انسټیټیوټ د زده کوونکو خبرې واورېدې. اوس راغلی یو چې د دغه انسټیټیوټ له مشر ښاغلي احمد سرمست سره د دغه انسټیټیوټ په اړه او همدا ډول د پولر جایزې په اړه خبرې وکړو. سرمست صاحب، کلمړی د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په اړه معلومات راکړئ.
انسټیټیوټ ملي موسیقۍ افغانستان در سال 2010
د افغانستان د موسیقۍ انسټیټیوټ په 2010 میلادي کال کې د معرف وزارت په چوکاټ کې افتتاح او پرانستل شو. موږ اوس 250 زده کوونکي لرو چې 15 زده کوونکي نجونې دي، نور ماشومان او تنکي ځوانان دي چې د موسیقي په زده کړو مصروف دي. د موسیقي د انسټیټیوټ کارونه له دوو برخو تشکیل شوی چې یو عمومي زده کړې او بل د موسیقي ځانګړی نصاب دی چې د موسیقي آلات پکې زده کیږي. د بل هر روزنیز مرکز په څیر زموږ په انسټیټیوټ کې هم زده کوونکي تاریخ، جغرافیا، دینی علوم، ژبې، کمپیوټر او نور کتابونه لولي چې سبا د یو ښه موسیقي کار ترڅنګ له معاصر علومو سره هم بلد وي. د موسیقي په برخه کې موږ دوه ډیپارټمنټونه لرو چې یو د افغاني سازونو ډیپارټمنټ دی او بلې د اروپایي سازونو ډیپارټمنټ دی.
د موسیقي سازهای اروپایي
په دې وروستیو کې تاسو ته د پولر په نوم د موسیقي یو نړیواله جایزه هم درکړل شوې. د دغه جایزې په اړه کرته وایي؟
یولین جایزه مام نیست و ما مطمئن هستیم که
دا زمون لمرانه جایزه نه دوزه مطمئنیم چه روسته جایزه به هم نوی. مون خپلو هستو تا دوام ورکو چه ده موسیقی للاره بحرنیانو تا ده افغانستان مثبت تصویر ورانده کرو. حق جایزه تا چه تاس اشاره وکره پا دی روسته او که مونگ اخیسته. دا جایزه پولر میوزیک پرایس نمیگی چه ده موسیقی نوبل هم مرتوایی. دا جایزه لنون نسو نهاتی هم کال را پا دی خو هر کال دو کسانو تا چه یوی ده معصر موسیقی لکه پاپ، راک او ده وسنه موسیقی موسیقی د نورو برخو هنرمندانو او بل د کلاسیک موسیقی په برخه کې ورکول کیږي. معمولا دا جایزه په انفرادي ډول ورکول کیږي، خو کله کله هنري ډلو او روزنیزو مرکزونو ته هم ورکول کیږي، چې لنیکمرغه سږ کال د دې جایزو له دوو ګټونکو څخه یو هم د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ او د دې انسټیټیوټ د مؤسس په توګه مونږ ته په مشترک ډول ډالۍ شو.
منایسه مؤسسه په صورت مشترک بر ما اهدا کردید.
له دې جایزې سره سمالی مرسته هم شته کنه؟
جایزې رک ما گرفتیم.
هغه جایزه چې مونږ اخیستې د دې جایزې هر ګټونکو ته یو میلیون سی وی سی کرون ورکول کیږي، چې یو لک او شل زر امریکایي ډالر کیږي.
امریکایي است.
یو پوښتنه مو چې تاسو لایو زده کوونکي څخه مکړه وغوړل، تاسو سره هم مطرح کړو، غواړم چې په دنیا کې خو ډیر زیات بنسټونه شته چې هغه د موسیقي په برخه کې کار کوي، زده کوونکي روزي، خو ساسي کار له هغه سره څه توپیر درلود؟ یعنی نو وخت مو پڅه کې و چې تاسو دغه جایزه درکړل شوه.
تفاوت انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان با
افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ توپیر له نورو هغو بنسټونو سره چې د موسیقي په برخه کې کار کوي دا دی چې دا بنسټ یوازې یو روزنیز مرکز نه دی. مون په دې معتقد یو چې موسیقي د انسانانو په ژوند کې بدلون راولي. د ټولنې وضعیت ښه کېدل د ماشومان او ځوانانو د ژوند ښه کول او هم دا ډول په ترتیب سره موسیقي د یوې وسیلې په توګه نه تنها دا چې افغانان سره نږدې کړي، بلکې له نړۍ سره یې نږدې کړي. مونږ له موسیقي څخه د فرهنګي خبرو اترو په توګه استفاده کوو. په دې خاطر زموږ کارونه له هغو بنسټونو سره چې د موسیقي په برخه کې کار کوي تفاوت لري. زموږ بنسټ نه یوازې دا چې روزنیز بنسټ دی، بلکې بشري او فرهنګي بنسټ هم دی. د انسټیټیوټ پروګرامونه او ژمنې نه یوازې د موسیقي د زده کړې په برخه کې، بلکې د ټولنیزو ستونزو او د انسانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره هغه دلایل دي چې مونږ یې له نورو متفاوت کړي یو، او دا سبب شوی چې موږ پر لپسې د نړۍ له مختلفو برخو جایزې واخلو.
د نقاط مختلف دنیا به دست بیاریم.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی و او ما محمد حدیث پردي سوډان دکړه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. راپورونه وایي چې سمو د وروسته به د افغانستان د جګړې او د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د عالمانو یو ناسته ترسره شي. له دې وړاندې په اندونیزیا کې هم د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د عالمانو ترمنځ سمو د مخ کې همدغسې ورته یو ناسته ترسره شوې او ویل کېږي داسې چې په نږدې وخت کې به د پاکستان او د افغانستان د عالمانو ترمنځ هم د افغانستان د جګړې په اړه یو ناسته ترسره کیږي. دا چې دغه ډول ناستې د افغانستان په روانې جګړې کې کوم رول درلودلی شي، څومره مثبت تاثیرات لري، د حقیقت څه دی، د دیونې په خبرونه کې په همدې موضوع باندې غږیږو. او په خبرونه کې را سره د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا غړی مولوی صاحب نور پاچا حماد ملمه دی. مولوی صاحب ته هرکلی او خره غلاس وایو. که پایلې له دینه کو چې مخکې په اندونیزیا کې مناسبه ترسره شو، ویل کېږي داسې چې سوه خرو سبه په عربستان کې هم د افغانستان د جنگ په اړه ناسته ترسره شي. د افغانستان د جګړې او په دې هیواد کې د سولې په برخه کې که د عالمانو په رول باندې لږ راته وغږیږي چې څومره رول درلودلی شي.
علما د جامعې ډیر مهم غړي وي. په جامعه کې، په ټولنه کې د رهبری حیثیت لري. خو د جنگ ماهیت که وګورو، بیا موږ کولای شو چې د جنگ په مهارولو کې د علماو رول وسنجو. د افغانستان د جنگ ماهیت دا ډیر یو پیچلی ماهیت دا داخلي جنگ نه ده. دا اوس داسې جنگ نه ده چې موږ دې کې سپینګیری راټول کړو او د دواړو طرفو ترمنځ کېنو، یو جرګه وشي او یو فیصله وشي. دا داخلي او بین المللي ابعاد لري. داخل کې ابزار د جنگ شته، لکه مصالح مخالفین چې دي، د هغوی هغه افرادونه ابزاري استفاده کیږي، د خام موادو په توګه لغوی نه استفاده کیږي. او دارنګ د افغانستان د حکومت چې د جنگ یو طرف ده، دلته هم د موږ عسکر قربانه کیږي، په جنگ کې دخیل دي. درېیم طرف یې خپله خارجیان دي. د ناټو حضور دلته ده، امریکا دلته قواوې لري. دغه رنګې د منطقې استخبارات، د همسایه هیوادونو استخبارات، پاکستان دلته خپل اهداف لري. او همیشه خصوصا کله چې د افغانستان انقلاب شروع شوی ده، داسې هڅې کړی ده چې د افغانستان دا بحران ختم نشي. دغسې چې مداخلې وي او په داسې مداخلو کې چې دلته ډېر یو هېوادونه دخیل وي، په دې کې خپله علما چې موږ ګورګور علما خپله د دې جنګ قرباني دي، په سوونو په تعداد کې علما کرام په دې تیرو اولسو کلو کې دا په شهادت رسېدلي دي، حق چې د نظام په طرف کې دي، حتی بعضې چې مخالفینو سره دي.
بالکل حماد صاحب، خود تاسې که څه هم وایي چې دا جنگ استخباراتي بڼه لري او استخباراتي منشي لري، خو په افغانستان کې زیات خلک په دې عقیده دي چې دا جنگ دینی اړخ هم لري، یعنی زیات خلک دینی اړخ ورکوي. نو په دې برخه کې د افغانستان د علماو شورا د دې جنگ د ختمېدو په برخه کې بیا څه کړي دي؟
دا خبره صحیح ده چې مثلا خپل طالبان وایي موږ جهاد کو، او عام خلک هم وایي چې دا کېدای شي دا د کفر او د اسلام جنگ. دې ته وګورو چې د جنگ آثار او د جنگ قرباني څوک دي. که د جنگ آثار دا وي چې دلته خارجان وژل کېږي او دلته د افغاني او د خارجي جنگي، نو موږ وایو چې دا د کفر د اسلام جنگ. د دې جنگ قرباني مسجد بمباري، په مسجد کې مونځ کوونکي په شهادت رسیږي، جنازه هدف ګرځي، علما شخصا فرد فرد دا ټارګټ کېږي، اطراف او خاورونه دا ټول د دې جنگ قرباني ده، او زیات 99% قرباني د دې جنگ خپل افغانان دي. نو وخت چې خپل افغانان د دې جنگ قرباني دي، داسې جنگ ته دینی ویل یا دې ته جهاد ویل دا بالکل غلطه خبره ده. د علماو شورا هم د شورا له طرف نه، هم د علماو د شورا افرادو له خپلو منابرو نه، له خپلو بیانیو نه په وار وار سره دا خبره کړې ده چې دغه ظلم ده، دا تجاوز ده، دا جنایت ده، دا جهاد نه ده.
یعنی تاسو دا نه منئ چې دا جنگ دینی اړخ لري؟
زه یعنی که عام طور سره له دې نه، یعنی د ډېر وړې ابزار په توګه له دینی موادو نه استفاده کیږي، د خام موادو په توګه ممکن د پاکستان د مدارسو شاګردانو نه به استفاده وشي، لیکن د مدارسو د شاګردانو چې عمر وګورو شل کاله، اتلس کاله، پنځلس کاله، د هغه علم څومره دي، هغه عقل شاته خپله په پاکستان کې د پاکستان بعضو رسمي علماو بیانیې ورکې چې د موږ مدارسو کې پاکستان مداخله کوي، که پاکستان آی ایس آی هغوی ته ټریننګ ورنکي، هغوی ته وسایل ورنکي، موټر سایکل ورنکي، هغوی ته هغه مواد انفجاري ورنکي، د شاګرد عمر هم دومره نه، د شاګرد ذهن هم کول له طرف نه چې ما شاګرد لیږل شوی د څه لپاره لیږل شوی چې هغه درس وایي، دیني علم زده کړي، مور پلار له طرف نه قطعا اجازه نه، هغه په خبره نه، هغه بیرته خفه وي. خو دلته د خام موادو په توګه استفاده کیږي، لیکن شاته چې کوم خلک دي هغه مهم دي، هغه کې بیا ډېر لور قدرتونه لاس لري. نو زه وایم چې تر څو پورې اساساً اساسي کارونه شي، آیس آی کنټرول نشي، قدرتونه په دې باندې کار کوي، نو وخت چې دومره لوی قدرتونه په دې کې دخیل وي، نو دې ته بیا دینی جنبه ورکول او بیا صرف له علماو نه دا توقع کول چې دا د مهار کې، نو دا به لږ داسې غټه توقع وي.
مولوي صاحب، خو مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاید یو شمېر عام خلک په دې عقیده واوسي چې دا جنگ چې دی دا دینی اړخ لري، او دې جنگ ته چې مثلا وسلوال طالبان د جهاد نوم ورکوي، تبا نغوی دې ته تبلیغات کړی دي، عام خلک تیم لک تر لګه دا ذهنیت ور کړی دی چې دا جنگ چې دی جهاد دی او دا دینی اړخ لري. ولی تر اوسه پورې تاسو لک تر لګه خلکو ته دا قناعت ور نه شو کړلې، او هغه خلک چې هغه مثلا د وسلوالو مخالفینو لیکو ته زیه، هغه د نظام په ضد باندې راپورته کیږي، هغه خو تبن په یو غلط فهمي کې دي تاسو په وینا باندې، هغه ته ولی تر دې دمه د افغانستان علما او دا قناعت ور نه شو کړی چې دا جنگ استخباراتي جنگ دی او دا کوم دینی اړخ نه لري او خشاکی افغانان دي؟
اول خو شو ګورو د قسم فاصله رامنځته شوې ده د خار او د اطراف، هلته دغه حکومت په حضور کې داسې خبرې کول براله، هغه نو خپل مرګ ته دعوت ورکول. دویم، عام خلک پویم دي، ډېر خلک اوس پوه دي، حتی که یو عادي سړي نه پوښتنه وکړي نو هغه پوهېږي چې دا د شاته څوک دي، دا استخباراتي موضوع ده. طالب صفوفو ته عام خلک نه سي، ډېر محدود خلک دي چې هغه پاکستان کې وي، له هغه ځای نه تغذیه کیږي، له هغه ځای نه پیشکاری کیږي. نو هلته داسې یو پر امن ماحول مساعد، هلته موږ چې ګورو خبرېږو شفاخانې دي، د دوی د زخمیانو تداوي کیږي، هلته بیخي د دوی ته دا وسایل، یو عادي حمله چې کیږي هغه اقتصادي، دا په عشر زکات باندې جهاد دومره لوی جنگ پر مخ نه ولر کی خلک وایي چې عشر زکات باندې طالبان وایي چې موږ خلک کومک راکې زکات راکې نو زکات هغه دوی هغه د ورځې مصارف نشي پوره کولای ته یو خاص هدف ته زبده د انټرکانټیننتل رسول حمله مثال درک زدا مثال په ډیرو مصايبو کې وایم ل 15 چک پوینټونو نه خلک تیریږي 15 شپږ کسان اتل سات مقاومت کوي دومره اسلحه انتقالي د سره چې د سلاس نی نو سړی نشو ولای چې دلته خاص دلته عام خلک ورسره د سره قدرتونه دي د سره د نړیوالې شبکې استخباراتي شبکې دي ورسره عام خلک په دې کې نه دي صرف هغه خلک چې پاکستان په مدارسو کې دي هغه نام د آی اس آی په یو مدیریت سره چې مهارت لري افزاري استفاده کوي
مولوی صاحب په تیرو ولسو کلونو کې چې عالمانو ستاسې په وینا باندې هغه عالمان چې د دې جنگ خلاف دي هغه چې کوم تبلیغات کړي دي په خارونو کې د منبر د لارې مخې تاسې یادونه وکړه فکر کوي چې دا د قناعت وړ دي تاسې تلک زیات خلک اصلا په دې انتخاب کوي چې زمونږ عالمان په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه ادا کوي
نه نو نه خبرې به وي چې د علماو مسؤلیت نه ادا کړی د علماو د برنامو ته لږ داسې ډېر پوښښ هم نه ورکول کېږي موږ څو وارې داسې مجالس دایر کړل لکه څو میاشتې مخکې په ژمي کې د ټول افغانستان نه علما راجمع شول هغوی همدغسې یو فتوا ورکړه چې دغه حملې په عامه ځایونو کې عقل هم په دې عامه ځایونو کې یو څوک نظامي نه ده په حکومت کې نه ده ته راځي لکه د چارې صدارت پېښې قربانیان څوک دغه څو ورځې مخکې چې د ژورنالستان لس یولس ژورنالستان د مو په شهادت ورسول دا هم قربانیان څوک چا جواز ورکړی ده اول خو د یو فتوا څوک اول تر اوسه پورې داسې فتوا نه ده راغلی د هغو د دغو عملیاتو د جواز لپاره مخالفین نشو ویلی چې موږ سره د یو بند فتوا ده له موږ سره د کوم عالم فتوا ده مشخص عالم نشو ښودلی او موږ سره داسې فتوا شته چې د یو بند فتوا کړی ده چې دغه حملې چې په بازارونو کې کېږي او عام خلک وژنې دا حرام دي د حرم شریف امام دا فتوا کړی ده د اندونیزیا په کانفرنس کې ګوره دغه فتوا راغله چې دغه حملې په عامه ځایونو باندې چې هغه خلک چې هغه ملکي خلک دي اقلا د ملکی خلک وجل د ماشوم په دې پویږي چې د حرام اوس خو زده نه پوهی نشته خلک ټول پوی دي اصل منشه منطقي مداخلي دي همسایګانو مداخلي دي لکه د فراه جنگ ته سوګوري چې مشرانو له طرف نه وزارت دفاع له طرف نه ورول شول شي د دې بو جنگ ځکه د افغانستان حکومت غواړي چې د په مهار کې نو دی اغه لپاره ایران د حکومت طالبان شو دغه ته د اسلحه د ایران ورکړې و د برنامه غو جوړ کړې و چې د افغانستان حکومت ته جنجال جوړ
موري سپتا سي چې د خپل تبلیغات او یادونه کوي او د علماو د مسولیت چې ادا کړې دي نتیجې فکر کوي چې ورکړې د تر دې دمه
نتیجه خو متاسفانه چې دیش نتیجه نه تور کړي د نتیجې نور کولو دلیل د سیده جنگ د علماو په اختیار نه ده د علماو په فتوا نه شروع شوی او د دې ختمېدلو توقع له علماو نه کول شي تر څو پر اساسي کار نه شوی اساسي کار هغه ده چې کوم خلک چې د دې تمویل کوي کوم خلک چې د جنگ ته برنامه جوړي نقشې جوړي اغه نقشي خونساش اغه خلکو باندې حقيقي فشار راشي لکه سمو د مخکې د امریکای ولسمشر پاکستان باندې د ټوټر لاري یو پیغام ورکړ چې دا پاکستان دې شاته ده مونږ مطمئن مو د سلیقې خیال شو چې دا سه فشار راشي پاکستان لاس وخت لکه هغه فشار هم حقيقي فشار نه
خو د روسانو په وړاندې د جهاد اعلان او د خلکو را پاسول تقریبا په سلو کې 0% د عالمانو لاس پکې ولی اوس نشي کېدلی چې لکه تر لګه خلکو ته دا قینات ورکړل شي د علمانو لخوانه چې د ترګری پوړان دی په مبارزه کې راپورته شو یو ملي قیام وشي
باید هم د څه شوی دی علماو په مخ کې موانعات اول تهدیدات امنیتی علما خپل لکه د موږ د شورا شپې ته اعضا په دې جرم باندې په شهادت رسیدلی دي چې دا دلته په کابل کې دي یا د امام په حیثیت یا د مدرس په حیثیت یا د خطیب په حیثیت یا د شورا د غړي په حیثیت او هغه علما چې له شورا نه بهر دی او په شهادت رسیدلی دي په دې څو کلونو کې دغه تعداد ته چې موږ ګورو لنډ نمونه یې څو موده مخکې د جلال آباد یو عالم عبد الظاهر حقانی دغه سي مشکلات چې خلک ګوري نو هغه د علماو د منسجم کېدو معنی دي دویم خلک هم چې ګوري د تلويح کلونو افغانان په جنگ کې دي یو ځل قیام شو دغه متاسفانه د مجاهدونو غو قیام نتیجه ورنه روسون په سوخت لیکن افغانستان په جدي دي چې سبات خو ته تللی وای یو حکومت راغلی وای هغه مجاهدین په داخلي جنگونو کې شول اغه نه خلک ډیر مایوس شول نو اوس دوباره داسې یو قیام کېدل په سلويخ کاله خلک تقریبا یو قسم سترشوي غوندیم دي
مولوی صاحب ډیر زیات مننه مولوی صاحب کور ودان یو د روسي پښتون په توګه په انډونیزیا کې د افغانستان انډونیزیا او پاکستان د عالمانو ناسته او استاذ په وینا باندې د پاکستان او د افغانستان د عالمانو ترمنځ بم ناسته تر سره کیږي ولی تر دې دمه د افغانستان عالمان ونه توانېدل چې لږ تر لږه د پاکستان عالمانو ته قناعت ورکړي چې د دې جګړې تر شا ونه درېږي او دغه د افغانستان د جګړې د ختمېدو په برخه کې همکاري وکړي، نه دا چې دغه جنگ ته لا هم لمن ووهي.
د دې څو عوامل دي. یو خو اول عامل دا ده چې د افغانستان د وضعیت داسې ده، دلته د خارجانو حضور دا د مخالفینو لپاره یو لوی پروپاګند در حالی که طالبان دی امریکایانو نه مخکې نه جنگیدل، نو که چیرته دی جنگ دی خارجانو په خلاف نو ولې دی مجاهدونو سره جنگیدل او ډیر مناطق نه خارجان هم وتل، التم سول نه درغل اوس فرقی خارجان نشته، دی جنگیږي هر چیرته دی جنگیږي. نو دی هدف دا صرف یو تبلیغ دی، یو بهانه ده، نو داسې یو وضعیت. دویم دا داسې د پاکستان ټول علما د افغانستان دی جنگ طرفدار نه دي، ډیر مخلص خلک هلته شته. حتی یو عالم پاکستان، یو عالم مفتی تقی عثماني په دې کتاب ولیکل، چونکې هلته استخبارات دي، هلته هم سانسور ده، علما ټارګټ کیږي. نو صراحتن دا ونه ویل چې دغه جنگ صحیح نه ده، لیکن د انسان قتل لريات کو، د مسلمان قتل او د یو انسان بېګناه قتل چې د دې جنگونو په نتیجه کې راوځي، دې باندې هغه مستقل کتاب لیکلی. دویم پاکستان کې چې کوم علما دي هغه بیرته د پاکستان د استخباراتو مربوط خلک دي، لهذا د دې رجعه د هغې منشا سرچشمه د پاکستان استخبارات ته ځي. نو د پاکستان استخبارات د دې شاته دي او دا نه د نو منطقي استخبارات، نو تر څو پورې هغه مهار نه شي علما خپله قرباني دي د دې جنگ
ډېره زیاته.